درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه هم لرو خو لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پروندو شنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونی د ملګرو ملتو د مرستو د همغږی ادارې او چاویلی و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سباندی 2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 8000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 څخه 8000 او د پوهنمل له 10000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاستوی د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف د تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پولیس د دې لپاره برید شوی چې له ملکی بلوچستان سره ناوړه چلند کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمبي برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استاسو له پلاوي سره د اوربند د تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. د همداراز ویلي د بندیانو د تبادلې او د یوې دایمي او هر اړخیزې سیاسي حل لارې د موندلو په خاطر د یمنی خواوو ترمنځ د خبرو د ځای د ټاکلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښته شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دې ډله کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. یوناما له بنده د یوې معترضې مېرمنې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوشي کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیف شوو فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. با خبره سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمنه نرګس سادات په همدې ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې ده. ځینو محلي رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د ورور له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبه په ورځ هغه هم د طالبانو له بنده خلاص شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې د زکریا اصولي د نازک روغتیایي وضعیت راپورونه هم خپاره شوي وو. د راپورونو له مخې په بدخشان کې محلي سندرغاړی موسا شاهین هم چې د طالبانو په بند کې دی د پښتورګو له ناروغۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضا بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د یوه بنسټ له ملګرو ملتو په یوه لیک کې د افغان خبریالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه لیک چې ویل کېږي 600 افغان خبریالانو لاستیک پرې کړی، پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د UNHCR او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبریالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزیده وروسته گاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبریالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبریالانو کومې ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي:
د بیان ازادي نه لري، ټولې خبرونې سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میش دي له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصولو ته ژمن دي، خو پر دوی د خبریالانو ملاتړي بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه یې نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي: هر خبریال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړې هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي:
په خوښنی باید ووایو چې په 2018 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسېدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تېر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبریالان دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشته چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړې خواته روان دی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم ویلي له 2021 کال مخکې افغانستان کې نږدې 15 2500 رسنیز مرکزونو فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سخت اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 650 افغان خبریالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارلی دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان آزادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین دغه خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده، تر ډېره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې پې واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډېره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نه سوی وتلی. هغه کیسونو کوم ځینې وخت اجازه نه وسی، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کېږي، دا ویره ورسره وه، نو نه دي وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تېر یو نیم کال کې بې وظیفې وو، دوی چې کله له افغانستان راوتل هملته یې وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نه وه، عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ باطل لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو له خوا هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به یې څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل ډبول شوي وي، دوی بندي شوي وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو. دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیسې په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث صاحب، دغه هیوادونو له خوا چې تاسو د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغه له خوا نه تاسو ته عملا داسې تجمنې درکول سوي چې حد اقل سږ کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغه هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د P1 او P2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت راهیسې یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل آدرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د IOM دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل آدرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوي هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل یې کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکړئ، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی سه شامل یو مثلا ورته وړاندې سوی یو آیا پراتون کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه؟
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښته شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لری کې دی چې و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي په خوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دی موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چیر په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دو ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي، او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اول دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کړم او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتي داسې په
هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت مونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري،
فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډیری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، هله وهله بلاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کول او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټنبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، دازده رادیو درنو اوریدونکو او گرانو زده کونکو، در درسی ساعت خبرونی تا خراغلاست.
نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
خو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس، د نباتاتو علم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجوداتو لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي دی ژوندی پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي دی ژوندی پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده.
کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونی او هنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا، په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري، د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي، د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی، موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر اپېدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا ترخیا ترازو، دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق ست. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وختي هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطحه ډیره ده، ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه، اسانه د سا اخستل د سا استل یا سرته د هوا داخلیدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر بین د سکیورټی وای هم سیږي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د دوه څخه تر شل واري پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا به قاعده سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایمه په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوه ډیر کمیږي. د غازاتو لیږل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیږل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خون کی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Oh. منزل منزل ترسی دلے دے سلو